با نفس تازه و دستان پر از خبر در استیدیوز خوش آمده نانسه
دیر ازیاد هم مننه جاوید نیمی قدرمن دوستان از ما سلامونه و منه پا دی هیلی چی و خور از بمون پیل کردیوی متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. که څه هم د سوډان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دوستانو ستړي مشئ، پر دې مسلو سربیره په روانه خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. طالبان ادعا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سوډان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې یې پر دې هېواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤل روبین واودا پرون پنجشنبې ازادي راډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسله حل نه شي. ښاغلي واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او د ټولنو د کارکوونکو د امنیتي ضمانت له ژمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړې چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکشیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د څوارلس کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی، د ورور انس حقانی چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمیر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران او له پنځو زرو زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل روسي رپورټ کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 3,300 او له پاکستان څخه 5,502 کسان هیواد ته ستانه شوي. د IOM د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا ټول کوزیات کسان افغانستان ته راغلي وو، عمده دلیل اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس په حال 15 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دی، را دي چې ډېر په ایران او پاکستان کې اوسي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوډان پوځ په دې هېواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هېواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سوډان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د هغه د لېږدولو وروسته وویل یوه پوځي انتقالي کمیټه به جوړه شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، درې میاشتنی پوځي حکومت به اعلانیږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو ګرځبندیز نافذیږي. د اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته پر سوډان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله سرګند کړ چې د دوه هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د خرطوم لپاره لومړی توپ کیوي. او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادې ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې پر روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډي ورځ د 1940 کال د جون په شپږمه هغه ورسته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650 سرتیرو د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګند کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن و. د نورماندي په جګړه کې د متحدینو نږدې 10,000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او د اسرایلو یو بیسپرلې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ لغول سره ټکر شوې ده او د دوو ونیو د ماموریت چې لګښتې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم د فضایي بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11مه هغه مهال د سپوږمۍ لغول سره ولګېده چې د خطه کېدو په وروستي پړاو کې په قراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس خان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد، اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. متحده ایالات وایي په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې کموالی علت څه دی؟ امریکای ایلت وچکالی بولی، خو افغان چارواکی وایي چې په هلمند کې د تریاکو د تولید په فابریکو پراخ عملیاتو په دې کې مکرول لوبولې. په دې موضوع په ریپورت سربیرا اوري چې په تر راتلونکي وی ونې پوری د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د خبرو تر سره کېدل پلان شوی. بلخوا په افغانستان کې ځینې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې لري. همدارنګ به واوري چې په کابل ښار کې د لوړو ودانیو خرګوټي جوړېدو او پراختیا سره سره اوس هم کورنۍ اړې دي چې خپل پارسلونه او د سینورو پسې پوستخانې ته ورشي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د خبرونه په دوهم نمایي کې 2 پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو نسبته ادارې ځانګړی پروګرام هم دارګه کور کلی خبري. سپوږمۍ کلا ازادي راډیو ناوړي. متحده ایالاتو وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو ریپورټ کې ویلي چې د افغانستان په پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله د کوکنارو په کروندو کې په سلو کې 3 او د تریاکو په تولید کې په سلو کې 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو وشول. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. د دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 390,000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالی او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولی. د دې ادارې د راپور لمخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په سلو کې 50 په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ارور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره یې غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نه شته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړې اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو راوري. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سلو زرو زیات افغانان له ایران او پاکستان نه هیواد ته ستانه شوي دي. دا سازمان په ایران کې اقتصادي ستونزې هیواد ته د دغو کورنیو د پراخو ستنیدنې لامل بولي. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي له یو شمېر راستنو شوو کډوالو کورنیو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
یعنی چیزی که قانون کار میگم بین یک میلیون
عباس 22 کلن ځوان چې له ویلور او میرمن سره په 2013 میلادي کال کې له ایران نه بیرته افغانستان ته راستون شوې ده.
3 میلیون 18000
د کابل په لویدیز کې یو کرایي اپارتمان ته د عباس لیدو ته راغلی و. دای په ایران کې پیدا شوی وای په دې وروستیو کې افغانان هغه هیواد کې مناسب ژوند نه لري. دای چې د ژوند د هوساینې لپاره په ایران کې پر کارګرۍ د ژوند ډیرای برخه تیره کړي، اوس په کابل کې په هنري فعالیتونو بوخت دی. عباس وایي اوس هلته په ایران کې افغان کارګر له سترو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه د هغه په خبره د هغه هیواد د اثارو بیې په بېساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی.
1,000,000 شپږ یا 15,500 افغانۍ کېږي چې که په کابل کې یوه کراچۍ ولرو او کار پرې وکړو نو غوره به وي. په ایران کې ورځ مزدوري په یوه میاشت کې له 1-2 تر 3 میلیون تومانو دي چې 3 میلیون تومان 18,000 افغانۍ کېږي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 115,000 زیات کډوال له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنه شوي دي. دغه سازمان د امریکا مرستیال محمد حدیث پردیس په دې اندازه د افغانانو د راستنېدو ستر لامل په ایران کې اقتصادي ستونزې بولي.
دلایل مختلف دلیلونه لري. یو عمده دلیل چې هغه په تیر کال کې البته په 2013 کال کې چې مونږه له ایران څخه ډېر کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو، تقریبا له 8 لکه زیات کسان افغانستان ته راغلي وو. عمده دلیل مشخصا له ایران څخه اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې راپیدا شوې وې دا یو دلیل کېدای شي.
اوسمهال له 15 میلیونو زیات افغانان په کډوالۍ کې ژوند کوي چې ډېری په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د ایران ترڅنګ په ترکیه او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو کې هم افغانان د کډوالې شپې ورځې تیروي. افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې په تهران د واشنگټن د بندیزونو له لګېدو او د هغه هیواد د پیسو د ارزښت له ټیټېدو وروسته ایران له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی دی. خو دغه افغانان چې د ایران له وضعیت راغلي په افغانستان کې هم ښه حالت نه لري. د کابل په دشت برچی کې د نورجمال کور ته راغلی یم. هغه ښځه چې له څلورو وړو ماشومانو سره په کرایي کور کې اوسیږي. نورجمال دوه میاشتې مخکې له ایران نه هیواد ته راستنه شوې او میړه یې په ورځ کې شاوخوا 200 افغانۍ عاید لري. له ایران نه چې راغلم په هرات کې راسره د ملګرو ملتونو سازمان 2000 افغانۍ مرسته وکړه. نور هیڅ چا راسره مرسته ونه کړه. میړه مې کار پسې وځي، په ورځ کې 200 افغانۍ ګټي، نور هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او په تېره د کډوالو د چارو وزارت مخکې د دې ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو سره به د کورونو او کارموندنې په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی تیر کال د قوس په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې راستنه شویو کډوالو ته یوه نمره ځمکه ورکړي. د ادب خبره میزای شویو ته به د ځینو ادارو په مرسته د کار اسانتیاوې هم برابرې شي. خو د نور جمال په څیر ګڼې نورې کورنۍ هم شته چې تر اوسه ورسره دغه مرستې نه دي شوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل ښار کې د لوړو لوړو ودانیو خارګوټو جوړېدو او پراختیا سربېره اوس هم کورنۍ اړې دي چې خپلو پارسلونو او داسې نورو پسې پوستخانو ته ورشي. د مخابراتو وزارت وایي علت دا دی چې د دغه ښار اکثره کوڅې، کورونه او ودانۍ غیر پلاني جوړ شوي او نمرې نه لري. دا خبره د مخابراتو وزارت د افغانستان پوست مسولینو د مرکزی پوستخانه د پراختیا او سری کولو د لومړی مرحله د بشپړېدو په مراسمو کې وکړه. خان محمد سیند له کابل پر دې موضوع ریپورت لري.
کابل هغه ښار چې د بیساری غنګونې، بے نظمۍ او بیکاری او داسې نورو ترڅنګ پکې د پوستي خدماتو نشټواله بل ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي. په دې ښار کې د نړۍ د نورو ښارونو په څیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي، بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړ او خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي. د کابل ښار یو بل وسیدونکو شمس الله هم پوستخانه ته په خپل پارسل پسې راغلی دی.
اجازه خارج برمه پوست روان کړه طرف دوستان
دی. وای له بهر نه راته دوستانو یو پوست را لېګلې، راغلم چې وای خلم دوی مربوط ادرس ته پارچه لیږي، مونږ هم کولای شو چې احوال واخلو. لس دولس ورځو کې رسیږي.
دا روز دوه روز
د افغانستان د مخابرات وزارت د افغان پوست اداره وای پوستي خدماتونه کورونه ته نشي رسوله، ځکه چې د کابل ښار اکثره ودانۍ، کورونه او کوڅې غیر پلاني جوړې شوي او منظم ادرسونه او نمرې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مخابرات وزیر شهزاد ګل آریوبی د پنځشنبه په ورځ د افغان پوست د پوستي خدماتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل، اوس مهال په ټول هیواد کې هم د ولسوالیو په کچه 433 پوستخانې فعال دي. د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي. د افغان پوست د نړیوالې برخې مسؤول نیک محمد یوسفی ازادي راډیو ته وویل، د ښار د غیر منظم جوړښت له امله نشي کولی چې هر کور ته مراسلات یا پوستې ورسوي.
د برخې پارسلات مو توزیع خانه به خانه نه درېم، مشکل هم دی، مو مشکل
هم وویل. د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو. لویه ستونزه مو د ادرسونو نشتوالی دی، ځکه چې کابل ښار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی دی. مونږ د پارسل له لیږونکي هیله کوو چې د پارسل اخیستونکي نمره ولیکي چې مونږ ورته تلیفون وکړو چې په خپله مراجعه وکړي او پارسل ترلاسه کړي. د مخابرات وزارت هیله ښایي چې کابل ښاروالۍ ژر تر ژره د دغه ښار پر کوڅو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هواره شي. د د کابل ښاروالۍ د خبرونو رئیس جلیل سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل په 1390 کال کې وتوانېدو چې د کابل ښار د شپاړسو ناحیو ابتدایي نقشې جوړې کړو. دا پروسه روانه ده او د 1390 کال تر پای پورې به د ادرسنګ کارونه پای ته ورسوو. خو کابل ښاریان وایي د کابل ښاروالۍ پر دغې ژمنې کلونه کلونه ووتل خو ونه توانېده چې په بشپړه توګه یې عملي کړي. دوی دا هم وایي که د ښار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروري خدمات هم په سمه توګه نشي رسېدلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو یو بار بیا درته هر کله وایو ته زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې د هالیوډ د مشهورې فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورځپاڼې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه او نوی دولت یې واک ته ورساوه، د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نه شي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بې سابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی، د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډېر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربیره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
که هم د سودان پوز په دې هیواد کې لسو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. امریکا د سودان پر پوځي چارواکو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او ملکي سیاستوالو ته هم په واک کې ونډه ورکړي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د سودان پوځ په دې هیواد کې لسو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې 1.5 کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي، اولا تشکیل مجلس عسکري انتقال.
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم: لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د 2 کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د 3 میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د 1 میاشتې لپاره د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځبندیز. د 24 ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پر وتو نوتو بندیز. د دفاع د وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو 2 کلونو د چارو واګې په لاس کې اخلي د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو 2 ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له 2 کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. د وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړیتوب کې وي. مصر هم په خپل دې گاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنی پوره یوه اونۍ وروسته له هغه پرځول شوه چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلقه هم پوځ له دندې لرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پایل په اړه خبرداری ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپوه احمد سلیمان ډی پی ای خبری آژانس ته وویل که پاوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لرې نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر هغه تورونه له کودتا سره ورته وبلل چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د ده د انتخاباتي کمپاین د ټیم پر ضد لګول شوي وو او په اړه یې تحقیقات وشول. ټرمپ او د امریکا لوی څارنوال وویل چې له روسیې سره د ده د ټیم د ارتباط په اړه په استخباراتي ادارو کې جاسوسي شوې ده. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې سره د ده د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبلله او د ده لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ جاسوسي کړې ده. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د ده د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یوه هڅه وه. د همداراز وویل څه چې دوی وکړل خیانت و او د امریکا د اساسي قانون خلاف و. ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونه ویل چې د تور ګوتی چاته نیولې ده. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده. د سنا جرګې د دیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونی رد کړې. ویل چې لوی څارنوال دی یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا دې خپلې خبرې تصحیح کړي. شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بار منلې چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري. دوی باید خپلې خبرې بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي. سناتور شومر همداراز پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توتی له تیوري کار اخلي. وروسته لدې چې د مارچ په 22 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ، دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال ښاغلی بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. بار په خپل تر اوسه پورې د مولر 400 مخیز راپور نه دی خپور کړی، خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیز وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواق له هلمند ولایت نه وایي چې په هلمند کې 80% خلک خوږو بو ته لاسرسی نه لري، خو زموږ اوبه د ناسم مدیریت له امله ایران ته روانې دي. صادق د کندهار نه په راستولې سمس کې ویلي په کندهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې دي، حکومت دې مخنیوی وکړي ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي. نیکمل د مارجی نوی د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د واکسین پروګرام بندول له بشریت سره ظلم او ناروا عمل دی. دی وایي خبر داوی چې طالبانو د دې کمیټې د کار د بندولو پر ځای د کوکنارو په کښت او کر کلي باندې بندیز لګولی وی چې بشریت ورته خراق لاست ویلی وی. شفی جان صدران د نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه وایي د افغانانو که دا ځانځاني وي سوله مشکله ده. انګار خروټه لشکین څخه وایي د طالبانو د مشرانو نمونه باید له تور لیست څخه ونه ایستل شي تر څو سوله وکړي. او عبدالحنان د خوست ولسوالۍ نه وایي د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت له تور لیست څخه ایستل د ملګرو ملتونو یو مثبت ګام دی چې د سولې لپاره یې اخلي. دوستان زما غږ له ازادۍ راډیو ناوري د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو شمېر ژورنالیستانو هغه اندېښنې درسره شریکو چې د سولې وروسته د بیان د ازادۍ او د خپلو کارونو په برخه کې لري. همدارنګه دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، یو یې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی، او بل پروګرام هم کور کلی اونیز پروګرام دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سره صلیب نړیواله کمیټې د طالبانو لګوا خروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وزنداوه. د سره صلیب د رسنیو مسول ازادي رډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکونکو د مسونیت مسلې حل نشي. طالبانو تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو له دې کبله بندیز لګی چې د دوی په وینا د ټولنو له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان دا کوي چې د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړي چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکچي هیئت د مشر شیر محمد عباس تانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون څوارلس کسانو نومونه شامل دي. دا مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې دا روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 300 زیات افغان کډوال له ایران او له 500 زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا سودان پوس په دې هیواد کې له څو میاشتې خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې ډیر شو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. خو دې سره مې اعتراض کوونکي وایي اعتراضونه به پای ته ونه رسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې را روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماند سیمه کې د ډی ورځې په نوم یا ډی ډی په مراسمو کې ګډون وکړي. ډی ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغه ورځې ته وایي چې د متحده ایالاتونو، برتانیا او کاناډا شاوخوا یو سل شپږ 500 سرتیری نورماند سواحلو ته راکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازی جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. او د اسرایلو یوه بیسپرلی فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوي او د دوو اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شوی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:16 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام 5.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي، او که چیرې انټرنیټ لرئ نو بیا که هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه، اونیز پروګرامونه، خبرونه، لا نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د افغانستان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه خبرې پیل شي. که څه هم دغه خبرې اترې هیله بخونکې دي او ځینې خلک ورته ډېره هیله مندي لري، خو ځینې اندېښنې هم لري. په دې برخه کې ځینې خبري اعلان ویریږي چې ښایي د سولې مذاکرات به د دوی فعالیتونه محدود کړي، خو ځینې بیا دغه مذاکرات رسنیو ته یو فرصت ګڼي نه ستونزه. په دې موضوع د خان محمد سند رپورټ او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ونیس پروګرام خبريږي، او په هغې پسې هم کور کلی له یاده مباسي.
مای نگرانی را مشنام از چهار طرف، همه نگران هستند.
د افغانستان له حرکت ډکه رسنۍ چې په وروستیو اتلسو کلونو کې د هیواد لوی لاست راوړنه ګڼل کیږي، خو اوس له طالبانو سره د سولې بحث پر رسنیو یو اندازه سورې کړو تر یو حد یې خبريالان او د رسنیو مسؤلین بوخت ساتلی دي. د یک خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسؤل عبدالله خنجانی که څه هم اندېښمن دی، خو وایي دا چې د سولې په پروسه کې وضاحت نشته په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
به لحاظ تیوري ما در یک وضعیت
دی، وایي د تیوري له پلوه په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. داسې وضعیت دی چې موږ باید د ازادۍ او د ځان د امنیت په منځ کې انتخاب وکړو. که څه هم په دغه پروسه کې وضاحت نشته او واضح پیام ترې نه اورو، اندېښنې شته. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې محدودیت به رامنځته شي او که نه.
محدودیت ایجاد میشه یا نه؟
د خنجانی د دفتر پر دیوالونو د هغو خبریالانو عکسونه ځوړند دي چې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. سره له دې چې د دغو ټولو پیښو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی، خو خنجانی په یوه بڼه دغه ډله مسؤوله ګڼي.
برخورد طالب ها واضح و روشن است. نمی پشت ما، شما همکارای مشترک ما شما را که میبینیم،
دا اندېښنې په دې ځای کې پای ته نه رسیږي، بلکې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې هم ورته اندېښنې پیدا شوې دي.
ما هم همین نگرانی را دارم که اگر ما به صورت متحد بسیج نشیم.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است.
دی وای اندیښنه جدی او پرزای دی، ځکه لداسې ډلې سره معامله کوو چې نه یوازې دا چې د لسګونو خبریالانو د وژلو مسؤوله ده، بلکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په اصل باور نه لري. کله چې لداسې ډلې سره معامله کوو نو داسې جدي اندیښنې ترې پیدا کیږي چې دا ازادي به چیرې لاړه او څومره به کمزورې شي.
چقدر اگه تضعیف هم میشه
له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بحثونه له بل هر وخت نه زیات تاوده شوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د ملي یووالي د حکومت استازي، افغان سیاستوال او د طالبانو استازي د قطر د دوحه په ښار کې سره خبرې وکړي. بلخوا د ځینو رسنیو مسؤلین له طالبانو سره مذاکرات یو فرصت ګڼي نه ستونزه.
صلح یک پدیده مثبت است، ما نه باید از صلح بترسیم.
د ټولو ټلویزیون د خبرونو رئیس لطفلان د جفیزاده ده. دی وایي رسنیو د بیان ازادي یو نه بدلیدونکی اصل دی او له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د بحث موضوع وګرځي.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر
ساخته. دی وایي صلح کولی شي افغانستان په سم مسیر بوزي. فرضاً یو نمونه دا ده چې که غواړو د راپور ورکولو په نیت یوې نامنې سیمې ته چې ورتګ ورته ګران دی ورشو، نو صلح زموږ د کار ساحه پراخوي،
ساحه کار ما را بیشتر میسازه.
اوس په افغانستان کې څلوېښت ټلویزیوني شبکې او شاوخوا دوه سوه راډیوګانې فعالې دي. پخوا تر دې ډېری دغه رسنۍ د طالبانو لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګواښل شوي او ان دا چې حملې پرې هم کړي دي. د بیلګې په ډول په 2016 میلادي کال کې د طلوع د ټلویزیون پر کارکوونکو حمله کې اوه کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و. دا چې د سولې په مذاکراتو کې به د رسنیو په اړه د طالبانو دریس سوي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوې زیږیدلي ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضرور دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې تخنیکي مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړي چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 2-3 سلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړی او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړی؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړې صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل